یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. امریکا په افغانستان کې له لاسو اډو او مرکزونو خپل ځواکونه ایستلي. د پوځي چارو کتونکي وایي امریکا باید په احتیاط ګام پورته کړي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دي چې د خبرونه راپورونو تر اشو پام کړی د سات خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په دشل کې سره ولیدل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وای د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې دالی شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د سولې د راتلونکو پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له شغلی اتمر سره تر لیدنې وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکو په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو څخه د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. شغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې مرکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپای ټولنې استازیو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې هڅې ګړندې کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمعي عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې علي شورا شاو خوشپښ میاشتې مخکې جوړ وسو. خداس ښکاری چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله اول مشر اشرف غنی ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د کرکټ اتسلور ملي لوبغاړي په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی پرون په خپل ټویټر لیکلی چې لځوانانو سره بیگ باش یا د استرالیا د کرکټ غوړه لیګ ته روان سو. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیگ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دي. تر دې مخکې راشد خان په بیگ باش سیالیو کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللی دی. د استرالیا د کرکټ د شلوریزو سیالیو غوړه لیګ بیگ باش د دسمبر له 10 پیلېږي. زموږ غلزه د ریډیو ری د هند تر واکلاندې کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون لغوه کړ او د سیمې په دوه فدرالي سیمو وویشله. د لومړي انتخاباتي چې پکې تر سره کیږي، د رای ورکونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول سوي دي. بلتون غوښتونکو ورله مخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی. دا انتخابات د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو د 200 څو کې لپاره دی چې په اتو پړاوونو کې به تر سره شي او د دسمبر په 19 به پای ته ورسیږي. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته تیر مپرون دی و بریټ پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی ته دی پیش پاړه ول
گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیم لرو د ښکاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې ډزې شوې او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چار وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. د سشکاري چې دا پېښه به د ایران او متحده ایالاتونو او د هغې د نږدې متحد اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات کړي. او وروسته خبر ده چې وی فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمه دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر 3 ولسمشر ټاکنو پایله بدل کړي یو گزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وای چې ویلې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ایزو چارواکو د پوستي رایو شمیر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ونه مني. خو پرون د نومبر په 8مه قاضي استفانو بایباس د دریګونه قاضیانو د پلاوی پاستازي ته وویل چې هر ډول تور خاصې ادعا او مشخص اسنادو ته اړتیا لري چې د دې خبره دلته یو هم موجود نه دی. موضوع دلته نه ختمیږي، شایي د قضیه د امریکا ستر محکمه ته هم وړاندې شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی. امریکا دغه هیواد کې د لاسو اډو پوځیان ایستلي، د چارو کتونکو امریکا ته د احتیاط سپارښتنه کوي.
روسی ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي باید په احتیاطي وکړي.
پښتون ژغورنې غورځنګ دا ځل په چمن کې د خپلو حقونو لپاره لویه اعتراضیه غونډه وکړه.
د دې ښار لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا غمیدل یوازې د دې ښار نه ده، غمیدل ټول پښتون ولس ته.
د هند تر واک لاندې کشمیر کې له نوي حالات وروسته ټاکنې پیل شوې. نور مسایل هم درته لرو. دویمه نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغه کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالت نور تر پوزې رسولی دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. همکارې مو فیروزې عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې ده. محل را سره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشي، د سره صلیب د دغو اندېښنو جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. سره صلیب نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغېزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغه سیمو کې میشت دي چې وسلوالې نښتې پکې روانې دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ خونړی او ګواښونکی هیواد یادوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یعنی یونما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي و چې د روان 2000 میلادی کال په لومړیو نه همیاستو کې په افغانستان کې 2011 ملکیان وزل سوی او 3022 نور ټپیان سوی دي. لودین صاحب، تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسون، همدارنګ د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرګزوب لري اندېښنې خودلی او ټینګار کړای چې د جګړې ښکېل خواوی دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی و چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوها کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې راهیسې پیل شوې دي او لیوي خوا دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي. له بلې خوا په افغانستان کې نامنی هم تر اوسه ختمه شوی نه ده. ورځ بلې ته د ملکیانو د مرګزوب په تړاو اندېښنې سیاتیږي. بلی لودین صاحب،
ډیره مننه. همکارمو فیروزه عزیزی وا چې ویلې د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. د سری صلیب موندنې ښیي چې 18 میلیونه شاوخوا افغانان په هغو سیمو کې اوسي چې نښته او جګړې پکې روان دي. د افغانستان جګړه څلوېښت کلنه شوه او دغلته د امریکا د حضور هم شاوخوا شل کاله ووتل. اوس تازه امریکایي ځواکونو له افغانستان د خپلو ځواکونو ایستل ګړندې کړي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په باور د فبروري د 29 نیټې د سولې له موافقې راوروسته چې امریکا له طالبانو سره په دوحا کې لاسلیک کړه، تر اوسه امریکا په افغانستان کې له 10 مرکزونو خپل پوځیان ایستلي دي. تمه ده چې په راتلونکو شپږو اونیو کې په افغانستان کې د پاتې 4500 امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم شي. د امریکا د پوځیانو وتل به د افغانستان پر امنیت څه اغیز وکړي؟ احمد شیبر دا پښتنه د مرکې په پایل کې د پوځي چارو لکتونکي جنرال دولت وزیر څخه کړي.
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده ایالاتو نړیوالې ټولنې تل اعلان کړی دی چې په افغانستان کې د تروریزم خطر دی. تروریستي ډلې دلته د شلو نه زیاتې په افغانستان کې فعال دي. القاعده، داعش او په خپله باندې نور تروریستي ګروپونه دلته فعال دي. زه نه پوهیږم چې د امریکا متحده ایالاتو په نظر باندې اوس دغه تروریستي ګروپونو خطر له منځه تللی دی که نه دی تللی. زه خو فکر کوم چې تر اوسه نه دی تللی، دا خطر موجود دی. نو امریکایان چې هر اقدام کوي یا هر پریکړه کوي باید په احتیاطي وکړي، په تدابیر ونیسي. د دې تر څنګ قوتونه وباسي، زه په دې باندې ټینګار نه کوم چې دوی د قوتونه په افغانستان کې پرېږدي، خو خلکو ته د اطمینان ورکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه حمایت کوو، ملاتړ کوو.
بله جنرال صاحب، دې برخې ته به راشم. البته تر اوسه پورې چې کومې غونډې د افغانستان په ارتباط شوي دي، حتی د جنوا وروستۍ غونډه په دې کې هم نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړې، لیکن که چېرته امنیتي برخې ته راشم، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې د جنوري تر نیمایي پورې، یعنی په راتلونکو تقریبا یوې نیمې میاشتې کې، په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. امنیتي وضعیت به پسې خراب شي او که نه؟ 2500 یا 4500 فرق نه کوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې د امریکا متحده ایالاتو هغه نظر او یا تصمیم څه دی، هغه دې په ښکاره باندې خلکو ته ووایي، دا دې اعلان وکړي چې موږ د افغانستان د وسلوال پوځ نه او د افغانستان نه حمایت کوو. که دا خبره په بزغر د امریکایان وکړي، بیا 2500 نه چې 2000 پاتې شي، 1000 نفره پاتې شي، هم کوم تاثیر نه لري. دلته ځکه د افغانستان وسلوال پوځ په خپله باندې عملیات کوي، په خپله باندې وزده دي توان لري چې عملیات وکړي په داخل د افغانستان کې.
جنرال صاحب، وزیري د ناټو په سرمشیزه کې د ناټو د مشانو په غونډه کې هم دا موضوع یاد شو. د ناټو په هغه غونډو کې چې روان کال تر سره شوې دي، د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي چې تر 2040 کال پورې به د افغان ځواکونو مرسته ادامه ورکوي.
ګوره، اساسي خبره دا ده چې وګوره چې امریکا په خپل سر باندې په دوحه کې مذاکرات کوي، د افغانستان حکومت په جریان کې نه چی 15000 طالبان خوش کړل، غلطه غوي جنگ ته لاړل، بیرته جنگ کې دلته جنگ توت شو، په طالبانو باندې فشار نه وروړي چې اوربند وکي. یعنی ځینې مسایل دي چې د تبعید امریکایان متوجي وسی، کني ټول د افغانستان خلک نه غواړي چې امریکایان د په افغانستان کې وسی، دلته د جګړې وکي، د هیڅ هم خوښ نه ده. مگر مسله په دې کې ده چې دوی یو واضح سیاست غوره کی، یو د دې سیاست چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړوي او شک او شوبه پکې نه وي.
د دوشنبه او سیشنبه په ورځو باندې چې په جنوا کې د افغانستان په اړه غونډه وشوه، په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم وو او د نورو د اروپای ټولنې مو او د نورو نړۍ استازو هم برخه پکې اخیسته. په دې کې دوی ښکاره وویل چې په افغانستان کې سمدستي اوربند غواړي په اعلامیه کې وویل، او دوی وویل چې په افغانستان کې د جمهوریت دفاع کوي. آیا هم دا دوی خبرې کافي نه دي؟
ګوره، کافی خو ځکه نه دي چې هغه عملی اقدام پکار دی. عملی اقدام دا دی چې دوی د طالبانو سره کله چې مذاکرات کوي، باید د افغانستان حکومت په جریان کې وچی، د افغانستان حکومت په خوښه باندې وکړي. او په ضمن کې ته وګوره، په افغانستان کې اوس جګړه ده، ډېره شدیده جګړه ده، هر ورځ په سلګونو کسان مړ کېږي. زه داسې فکر وایم په دې سرمشیزه کې یا په سویس کې چې دوی خبرې وکړلې، خپل ملاتړ اعلان کړ، مګر دغه خبرې دي بیا په خپله نه ردوي. معنا دا ده چې دوی باید مرستې وکړي، یا هغه وسلې چې زموږ وسلوال پوځ ته ضرور دي هغه باید ورته ورکړي، د دې لپاره چې هغه تشه رامنځته نه شي. کنی نور د دوی قوتو ته دومره ضرورت نشته په افغانستان کې، ځکه زموږ وسلوال پوځ کافي قوت هم لري، کافي تجربه هم لري، جرأت هم لري، انګیزه هم لري، او د دې وړتیا هم لري چې خپل په هیواد کې وجنګیږي.
د پوځي چارو کتونکو جنرال دولت وزیری و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو غږېده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی ساپی ته غوښ شي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وایي.
د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سږ کال بهر ته صادرات د تیر کال په پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلمزاده ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا له حده زیاته اغیزه د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالۍ اوبدونکي دمګړی نشي کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیري. غالۍ اوبدنه او د غالیو پروسس هغه صنعت دی چې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابروي. په پکتیا کې د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ د شرکت کارونه بشپړ شول. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر ناصر علمیار وویل چې دغه شرکت کې زرو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او په کلنی ډول به 15,000 ټنه جلغوزي بسته‌بندي شي. سږکال په دغه ولایت کې جلغوزو سباندې 10,000 میټریک ټنه حاصلات ورکړي چې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. چارواکی وایي که څه هم اوس مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته د جلغوزو د قاچاق مخه تر ډیره نیول شوی، خو بیا هم یو اندازه جلغوزي دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او پاکستاني بیا په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.95 افغانۍ، یو یورو 90.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 0.30 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.15 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.15 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 4.79 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې زموږ اقتصادي خبرونه او د ورځې نور خبرونه او راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پته ده. میلیونونه مینوال لري. تاسو هم د دغه فیسبوک پاڼه در سره خوښه شئ، د خوښه کړئ. د ورځو له تازه پیښو به خبرېږئ. اوس هم ورزو د سیمې یوې موضوع ته. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللې دي. دا انتخابات د صدر اعظم مودي لپاره چې د کشمیر کورواکي پای ته رسولې یوه ازموینه ده. په اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
د هنتر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. د انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او د سیمه په دو فدرالي برخو وبښله. لوبدني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. د انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړې شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. د انتخابات تر ډیره د موجي د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوا کشمیري ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپل خاوري برخه ګڼي. له 1991 میلادي کال راهیسې بلتون غشتون کې په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنگی شي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان ردوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر وای د چمن د خارګن تجاران تری تم شوی یا هم وجل شوی چې هغوی پښتون له حکومت کوي. منظور پښتون دا سرګندونی پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړي. په دغه جلسه کې د منظور پښتون ترڅنګ د پی ټی ایم غنو مشرانو د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. په دې اړه نور تفصيل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال مجید بابر پر راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت وجنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمیدار یوازې نه دی شار نه دا غمیدار ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبار نہ ختم سول میرا انسان بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار بند نن ہم سے تیرے گے یو پارک جوڑ دے یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسنګ پرسن دي لا پتا افراد لا درګه خلک تاسو په پته سره هغه ته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې ته را خلاص کړه. زموږ مطالبه دا ده چې ته عدالت ته پیښ کړه. عدالت ته فیصله وکړه چې مجرم وي سزا ورکړه که جرم یې نه وي کړی بې ګناه وي را خلاص یې کړه. په زرګونه
حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سنې دی ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورونو انکار کړی دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، نن له دو تر څلورو بجو تر شنه آسمان لاندې پروګرام یا زیر آسمانی کبوت پروګرام دی. په دغه پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ په اړه خبرې کیږي، لکه څنګه مو چې په نننۍ خبرونه کې هم واورېدل. سره صلیب ویلي چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو خطرناک هیواد دی د ملکیانو د ژوند لپاره. له دې وړاندې ملګرو ملتونو او ګڼو نورو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې ډیری قربانیان ملکي او بې ګناه افغانان دي. ورستی راپور نه دا وایي چې شاوخوا 18 میلیون افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې هغه د جګړې تر کرخې لاندې دي، یا هغه سیمې دي چې هلته پکې افغان ځواکونه له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره په جګړه بوختي. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه ته زنګ راووهی او خپل نظریات او پیشنهادات له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. اوس هم دا چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړې، ناجیې ساپې ته غوږ شئ.
ویسا ورسپانی په سوله کې پرمختګ ته په اشاره لیکلی کڅ هم په دوه کې دواړو مذاکراتي ټیمونو پرمختګ کړی او د خبرو د کلنلارې په ورستي اختلافي ټکی باندې توافق ته رسیدلی دي، خو په وینا یې چې ولسمشر غنی لمنلو انکار کوي. سرمقاله کې ادعا شوه چې د خغلی غنی او د مرستیالانو د سولې ضد دریزونه نیولې او په وینا یې دا دریزونه په ملت کې هیڅ پلوی نه لري. د لیکوال په باور ولسمشر غنی د خپل واک د ساتلو لپاره حاضر دی د خلکو ژوند او مال قربان کړي. ورسپانی ټینګار کړی چې په دوحه کې د کړنلارې جوړولو په کار کې بنبست هغه سهم اوس مات شوی او ولسمشر غنی هم خی مجبور کړی شي چې په دې اړه له مخالفت لاس واخلي. ورسپانی که هم له دغو پرمختګونو هرکلی کړی، خو ویل یې دي چې لا اصلي مذاکرات پر ځای پاتې دي، هغه مذاکرات چې د دغه هیواد راتلونکی به وټاکي. هیواد دولتي ورسپانی په افغانستان کې د رواني جګړې په وړاندې د اسلامي نړۍ پر لپسې غبرګونونو په تړاو سرمقاله ځانګړې کړې ده. ورسپانی لیکلي که څه هم دا خبره څو کاله مخکې د افغانستان دینی عالمانو هم کړې وه، خو دښمن بیا هم ناروا جګړې ته زور ورکړی. وړاندې د فلسطین د دینی عالمانو مشر او د القدس جومات امام شیخ اکرم صبری خبرو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې روانه جګړه غندلې او ناروایی بللې ده. د لیکوال په باور دا فتواوې په داسې حال کې ورکول کېږي چې طالبان د سولې له لړۍ په پرلپسې توګه پشا کېږي. او هشت صبح رسپانی لیکلی په دوحه کې د افغان پلاوی له مذاکراتو څخه کم درې میاشتو په تیرېدو سره لا هم دواړه غاړې کومې مشخصې نتیجې ته نه دي رسیدلې چې دا د عامو افغانانو تر څنګ د پلاوی غړي هم ستړي کړي او اوس په نوبتي ډول کابل او دوحې ته تګ راتګ کوي. رسپانی په وینا طالبان په دې هڅه کې دي چې قطر او پاکستان په غیر مستقیم او امریکا په مستقیمه توګه د سولې په دغو مذاکراتو کې ښکیل کړي. رسپانی په وینا طالبان غواړي چې لوربن وړاندې باید لنډمهاله حکومت جوړ شي او د مذاکرو پر مهال د نوي حکومت په جوړېدو خبرې وشي، هغه څه چې د ورسپانی په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دي.
اوریدونکو را سره پاته شي، دویمه نیمایی د زهرو کاروان اونیز پروګرام ته ځانګړې شوی. په دغه پروګرام کې د مخدره موادو د مولا نشئ توک سره د مبارزې او د غراز د پر نشئ توک دروغ د کسانو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کیږي. تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام را سره واوري او زموږ خبرونه دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له کونړ نه په خپل اس ام اس کې لیکي وايي حکومت د جنواله مرستو د کونړ د برېښنا بندونه جوړ کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه لیکلي وايي ملي سوداګر د بیوزلو ملاتړ وکړي. او ګل احمد احمدي له هلمند نه لیکلي وايي زموږ د پنبې او پلیو حاصلات ارزانه پلورل کیږي او په افغانستان کې دننه ورته بازار نشته. له دې وړاندې د ترکاریو او تازه میوو سوداګرو او کاروباریانو هم ورته شکایتونه کړي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي وايي هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي باید پر پاکستان فشار راوستل شي چې د افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. مشفق نورستاني له نورستان نه لیکلي وايي ګاونډیان هیڅکله نه غواړي چې سوله راشي. فدا جان لیکلي خپل سیمه نه ده مشخص کړي وايي هر ډول سوله چې کیږي باید د اسلام په ګټه وي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلي وايي دا ځل باید ګرځبندي سم مراعت شي ځکه چې د کورونا دویمه څپه راغلي. باید وایم چې په افغانستان کې د کورونا د څپې له امله سر لنن په کابل کې ټول هوټلونه یا د واده سالونونه هم بند شول. کریم شیدا له غزنی لیکلي وايي که افغانان د خپل هیواد قدر وکړي نو د نورو له احتیاجه به خلاصي. شمالي حقپال له لوګره لیکلي وايي افغانستان سلويخ کال په خوا کورونا نیولې دا کورونا جګړه ده او واکسینې سوله ده. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل دویم نیمایي د زهرو کاروان اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي، خو اوس په کابل کې د غرمې 12:30 بجې دی فریبا ظاهر راغلی چې لاند خبرونه درته وړاندې کی.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د سولې د راتلونکو پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکارۍ خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج د فیر سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربند او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کالې بهر ته صادرات د تیر کال پرتله دوه برابره کم شوي دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي رادیو ته وویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالۍ بهر ته صادر شوي دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچې شاوخوا 100 زره متر مربع غالۍ ته رسیده. د افغانستان د کرکټ څلور ملي لوبغاړي په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته ولاړل. محمد نبی، مجیب زدران، ظاهر خان او نور احمد لکنوال په بیګ باش کې د لوبېدو لپاره استرالیا ته تللې دي. د هند تر واکلاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیايي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې سیمه کې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون لغوه کړ او دا سیمه په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړني انتخاباتو چې پکې ترسره کیږي، د ایران اټومي ساينس پوه محسن فخریزاده تهران ته چیرمه پروند یو بریټ پر مهال وژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. او یو فدرالي استیناف محکمه د امریکا د برحال ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. دغه پاڼه ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. facebook.com/azadiRA پته ده. یوټیوب ته ورشئ، یوټیوب کې هم تازه ویډیوګانې کتلی شئ. و سم دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته ورسیدل. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د نشي مواد قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکا هو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښ واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنیو ته وویل د هرات له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه، دغه ډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یتون ورته چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات خار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولی وو. د دې موادو د قاچاق په تور د څلورو بهرنیانو په ګډون 415 تن هم نیول شوی او د عدلی او قضایي درو لخوا مجازات شوی دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر چارس او منګونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه بانګ او 110 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشي مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل 25 کیلوګرامه چرس چې په یو کورلا موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي، په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین او 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته ویل، دوهم عملیات په غنی خیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو زیرمه وشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 کیلوګرامه چرس، 15 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 15 کیلوګرامه تریاک او څو اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستعصل لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د نشي موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همثال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیجه پلیس نوازده مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود داره.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګری ملتونه وای په نړۍ کې له هر درې موتادونو څخه یو یا شزه ده.
ګلی رئیس ده بدم کې پدایم دا اوردی مل
زه لا وړه و مچې پلار می په فرا ولایت کې په ملي پوسټ کې د وظیفې پر مهال و بشل شو. مالغه ما نشو ته مخکړه او لګلګ تاریخ می خړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیرخان په نوم یو معتاد وایي چې پلار له ماشومان سره یو ځای لکوره شړلې دي.
واده می په میندابه کړي دوه لک افغانۍ می بور کړي دي، خو موږ په داسې بادامادي راو وختلو چې اوس د کار نو منور.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دی بدمرغه پولیس خو زمونږ پوز را پرې کړه.
ریښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بدل کړ.
ته دا پولیس پیژنې؟
حکومت نه پیژنم.
خاوس دا سی وکچې سو پولیس در سره بوزه دا پولیس ونی سه ومنه قماندانې ته راواله.
اوس خبرونه د نشې موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. ل نشې موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز وایي چې په خو به د نشې موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشې مواد قاچاق کول، خو اوس د قاچاقو لپاره پراخ شبکې جوړې کړې دي. ل نشې موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشي موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوال ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت لوړ کړي چې د نشي موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نکړاندې کوي.
د نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ لخوا د نشي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سخت کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 214 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 512 کیلوګرامه ښیښه، 202 کیلوګرامه تریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشه یي ګولۍ نیول سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د ازادي راډیو ته وویل، دا نیول سوي نشه یي مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سخ کال د نشه یي موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې ورسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشه یي مواد قاچاق کړي.
همثال قضایی که مرکز عدلی
و سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تکومی قضی رسیدلی. ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدهی. توپیری داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونا لأصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکا موگ ده دوسیو ده چرلو پر محال توران کسان چارلی چی ده چارنی موگ ده دوی ده نیولو لار پلاس را کرده.
د روان میلادي کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوري په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشه یي موادو ډیرې پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خودل سوی چې د نشه یي موادو ډیرې پیخي پکې ثبت سوی دي. دې څېړنو ته په پام سره د نشه یي موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړي چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشه یي مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته د نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو کاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزورې دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي.
در این زمینه آموزش‌های لازم دی ببینه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پر رسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاس ته نکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاقو د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس ته معتاد میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هر درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر درې معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هر پنځو ښځو څخه یوازې یوه درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 10 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خر سودا کډ مزون چې خود نم سرپرست خانه داس نه برادر کلان هم ندارم یک برادر
د دایکونډي ولایت اوسیدون کی خدیجی لیدی عملانه شو ته مخه کړ چې د پلار د مړینی غم هیر کړی، خو خبره نه و چې نشبای غم هیر نه کړی بلکې نور غمونه به هم پر وګ وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وای چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشي مواد رانیول، وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغمه نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅ کړې، وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږی به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشا پریکته مانا
تارکنم.
د موتادو خزو پاړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د خزینه موتادینو شمیر ورس په ورس ډیریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو موتادینو څخه یوه یې خزه ده او له هر پنځو موتادو خزو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پریښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله لږې معتاد ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمین کې شوده از 100 معتاد
د اټکل مخې په افغانستان کې لسلو معتادینو څخه څلوېښت ښځې او ماشومان دي، چې له همدې څلوېښتو فیصدو څخه 8% ښځې او 3% ماشومان دي. زموږ د معلوماتو له مخې له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو ته ځي دوی خزي او پاتې 15 نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه نام نو سیمو کې چې د نشئی موادو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو خزو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې نام نو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤله ډاکټر خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
دیره خلق خپلو خزو تا دا درمالن اجازه نور کبی. دی فکر کوي چې که خزی دا درمالن مرکزونو تا لاری شی خلق بخبر شی چې دا خزن شکوی،
بل ستونزه دا ده چې ځین خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافی معلومات نه لري، بل دا چې خلک به وزل دي د نشي کولای چې لری سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د موتادو خزو د درملنې په وړاندې بل خند دا ده چې د ځین خزو میړونه موتادین دي، هغه نه غواړي چې د خزو درملنې وشي.
د خزو د اتحاد یو لامل د میړون لخوا نشو ته د خپل خزو هڅول او یادا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ خزې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره موتاد کیږي.
درنو اوریدونکو، مسکا هو تکو چې د موتاد میرمنو په اړه راپور اوراوه.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، تر خامخا قاچاقبر دی، تر ستراتیژي کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته نو نشي موادو د رواجولو موضوع ترازو. د امی روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل ساقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي ساقخانه د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته اچوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشي مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د امی روغتیا وزارت د نشي مواد غوښتلي کمولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې د شلټر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهگاه چې موږ وایو، دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سیدی په سطح د عامه روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته ارزه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکو، مشورت ورکو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات هست. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین تا باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین تا خرسی. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد هم هلته خرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دا پاره.
ساقخانو ته د معتادینو د تلو اساسي عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دي، هلته د پراحت د پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه کې اقتصادي لوړ دی، پورته دی، دوی زی په ساقخانه او مواد هلته استفاده کوي. ورځ تر ماشام هلته مواد خرڅې دوی د پاره.
کیدای شي چې معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نور خلکو د ستونزې پیښې کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقخانه زیاتره ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوی دی. زموږ اغلوی نگرانی دا دی چې ورځ په ورځ لاسرسی د مواد خلکو د پاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونه ته دسی کسان هم راغلي دي چې غوی په ساقخانو کې موتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقی خانه لرو. یو ساقی خانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی، د میوی مزه چې لري، قلیون په نامه چې دی، دادی او ورسره چرس و داشیان هم خرسیش. دا ساقی خانه چې دی در رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقی خانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و داشن خرسه، دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویکیجی چی ورسا دلته یو استاسات تیریجی زوانان دی یو گردمایی لری دلته زی ورست استیب قدم پا قدم پا قبل ساقی خانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش.
زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسي هم دا وایي، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سي او کنټرول سي. او یو عامل د اعتیاد هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسان ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل داده ساقیقانی او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډېرې معتادین تریلاج ورسته بیرته نشوته مخه کوي. ساقي خاني څومره د دې سبب کیږي چې دې بیرته دې نشو خواته ولاړ شي؟
هم د اعتیاد پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقي خاني او ساقيان دي. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شي چې تر هغه وخت چې آسان د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش زموږ اهداف نه پوره کیږي، او تر هغه وخت چې دا ساقي خانه او ساقي وي هم برگشتشته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شميره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2016 مزنی سپو خبريږي. او واست خاطرې واردی د کابل ولایت 15 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه درلوده، خو کله چې په نشو اختاسو کاروبار ځای پاتې سو او له همدې عمله پلار د خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له عمله 1900 سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دکان لرو، د ورځې به مې 15000 کالداري ګټلې په چوکې ناس. دلته چې راغلو بس بیکاری را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغه شیشه را واړولو. ما ته ویلي دی کې داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پی دا وایي دې مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما وواله اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوندې و ډېر وغه ورځ په ورځ پی پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو هډوکیم ختمېږي او نورې پی اعصاب یې را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا وی به وی د پلار د مور سره تاسو کوم خپدې څه دروغ وای پوه خدای دې راځي کې چې واشه پخو کې به ورته ورځيګم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو وس نه پرات کو د جمعه مولا می د سې و کنه ما ته بل تزما چړی، خو په اخر کې د ذکرم چې بابي خي بغه جمعه تم برازه خو غلی نه قبره بر مثال او ټول د عمل د وج د کار روزګار یو کړم. دلته د قانی لرو د باغ لرو شپک سو تاک درو څلو یک جری پزما کلرو دی پاس پوری باریکاو نه پاس سبای بچی دغه راجک شمه لکه یک وظیفه خو نه شي دغه سی په منګ نه شي پسیتللو. زما پلار مای په دلته د مایبونی میاش به اخته شپې ته زربې بچی راوړی ما ته به خپل خدای جوړوي د استادی، خو اخر زه دې تر اغلم چې ما باندې مور او پلار رونه قوم خبیر خبر شي چې دا سړی خو عملی ده. شپې به مثال 12 راتلم، یوه بجه به راتلم، دوه بجه به راتلم، شیشه چې ده خوب نه لري کنن دی ول سبا دغه وخت پوری خوب نشي کوي. بلار مور امان پیسې قطع کړی نو دې ته مجبور شم چې زب د کور نه غراو مردی چې ډرامې خرڅ کړي غنمې خرڅ کړي واده می په منتاب کړي دور اسله کوغانې می پور کړي دي، خو مونږ په داسې بعده مالی راو وختل چې اوس د کار نه و منور تک زیړی واړه ولم په کور کې براته ویلی زیړی ما باندې ویل چې زه د عمل کوم. اوله کې د سې اعتبار و چې زای به نه پیدا کوي چې زب کې نه ولم، خو چې په دې عمل زخته شم ما نه خور ورور ماما او دغه وس می بغیر دی خسرګنې نه نه چې را سره کومکه کو نور هیڅ څوک لاس را سره نه کو نو ورور کو نو پلار کو چې و بلی دم راس خپل ځان می پټاو په منلس کې نه پری خو دم صاحب خبر در کوم. او غنه مخ کې به کبه کوج دا ورته کوله کبه واده او کبه هر شی وزبه پکې حاضرو. بعد خاطره می دغه چې دغه سبای کې پچی ناس مو پلار مور می د دې کوټه کې به مونږ چیس کې ګډ بم په یو سترخان ناس او زه خپل کوټه کې پروتم ته که چالو ګال می لغوي بابا مې چیزای چای نشته کنه او زی بارې کې چې زور غمالي وری وای ته پودری د بچان نور مونږ سره نه ساتو زه پیالي مغز می د بچانو ډکه پات شوې نهار می بوتل خسر کړه.
د ازادي رادیو در نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه رستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قومندان سترخان په خپل شوبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډیر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو ځای هم آرام نه یو. بیا به مې څومره وډبه وي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے بوډری، چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا، یاره که ښه کوې تخته.
اے بوډری، تا ته وایم ودرېږه.
پوڈری انسان
مردار
انسانیت انسان
کتی انسان وای پوڈر بدی نو وحل
مطلب
شفخانی تا دی بیم چلتا دی علاج وشی دی متعدینو دی علاج شفخانا هم دی ایواناتو شفخانا او بولا
با خدایا اوز مو پا انسانانو گم نشمیری شفخانی تا خوزر پلا در سر زما و هم او کنسل نیچ ضرورت دی
بس دی دیری خبری مکوا موتر تا در خیجا
خیر دی خماندان سیب
متادینو سره بد چلند.
جمیل خان، ته د ټلویزیون आवाज لږ چکه چې زموږ د پولیسو په اړه کې راپور دی.
برګوستر کو قماندان سي. ها، دا د आवाज نه چک.
دغه ډول څوپی خلی دلیدی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه متادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته وړل. ځینو پولیسو د متادینو راټولولو پر وخت حقوقي وهلي او کنځلې هم ورته کړې دي.
زما سر راز.
نه ده در سر زما.
در ځم مخکشه.
او مندان سم. ته ما چیرې بیې؟
د حیواناتو شفاخانه ته دی بیم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانه ته.
شفاخانه ته دی بیم. چلته دی علاج وشي. د متادینو دی علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه او بوله.
ما خدایا. اوس مو په انسانانو ګم نشمیری.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقوقو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاری غیر قانوني او د بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللای دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقوقو تر پولند کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زمونږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګ یې بد کړه.
مونږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو کومه نه پیژنم.
سنو میگی په کوم اوزه کې ده؟
زما نوم نه دیسته، خو دومره خبر یم چې په شپږم اوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه پیژنم.
ښه، شپږم اوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږم اوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې اوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانې ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
مننه چې ازادي راډیو اوري.